السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی ویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی ذکر نه دی شوی، نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملا څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښو په اړه تحقیقات وکړي. فو کونګ تېره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دی چې د نومبر په 16 او 13 د هېواد په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دی چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې حملې شوي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وویل چې د دې پیښو په تړاو 2 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فایز حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه وویل چې فایز حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فایز حمید د 2020 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرینا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکس څخه داسې سمبولیکه معنی واخیسته چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قمانده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د 2 امریکایي او 2 اسرایلي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قمانډې لپاره یو 2 ستوری امریکایي جنرال وټاکي. رویټرز خبري اژانس څرګندوي چې سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونه نه دي ځواب کړي. او د کمال الدین بهزاد د میناتوری هنری طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې 3 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 8 اویا هیوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه وارزول شول چې ځینې یې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه وګرځېدل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په خواله رسنیو په یو پیغام کې وویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتوری طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. راپورونو کې به د افغان دینی عالمانو د وروستۍ پریکړې په اړه د پاکستان د غبرګون په اړه جزئیات درکړو.
د پاکستان حکومت یو مختنه همدا و چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. نو دا یو شکل له اشکال باندې د پاکستان حکومت ته هم رسیدګي ده.
د ملګرو ملتونو نوی راپور په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. نن د غرونو نړیواله ورځ ده.
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټېشنونو منظم څار ترسره شي.
په دې اړه یو راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې په اړه د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات درکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغان دینی عالمانو د هغې پریکړې چې افغانانو ته په بهر کې د پوځي فعالیت اجازه نه ورکوي محتاطانه هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې له طالبانو غوښتي وو چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په جریان کې د دوی مشر پاکستان ته په دې برخه کې لیکلی تضمین ورکړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې له هیواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی د هم وویل چې که څوک د افغانستان حریم نقص کړي پر وړاندې مقدس جهاد فرض دی.
وروسته له هغې چې سلګونو افغان دینی عالمانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته پوځي فعالیت لپاره د بهر تګ اجازه نسته، د پاکستان حکومت د افغانستان دینی عالمانو د دې پریکړه لیک ته محتاطانه غبرګون ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه په اسلام آباد په یوه خبري غونډه کې د دې اعلان هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې په پریکړه لیک کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یادونه نه ده سوې، نو پاکستان به په تمه سي چې په کیسه پیخیږي. اندرابی وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د خبرو اترو په ترڅ کې اسلام آباد له طالبانو غوښتي و چې د دوی مشر په دې برخه کې پاکستان ته لیکلی تضمین ورکړي. د ټینګار وکړ چې طالبانو پخوا هم په شفاهي ډول ورته ژمنې کړې وې، خو په خبره یې عملي کړې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمان د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه په کابل کې راټول شوي وو او د یو پریکړه لیک په صدرولو یې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د امر خلاف د افغانستانه بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې غونډې او پریکړې په اړه څرنی ویلي، خو په هغه متن کې چې ځینو کورنیو رسنیو او طالبانو ته نږدې یو شمېر رسنیزو فعالینو لخوا خپور شوی، په کې راغلي هر هغه څوک چې د بل حکومت پر وړاندې د اقدام لپاره د افغانستان خاوره وکاروي هغه به سرغړونکی وګڼل سي او د طالبانو حکومت حق لري چې پر وړاندې لازمي اقدامات وکړي. خو په دې پریکړه لیک کې دا ټینګار هم شوی چې که څوک د افغانستان حریم نقضوي نو دفاع مقدس جهاد ګڼل کیږي، او پر افغانستان د برید او بے احترامۍ په صورت کې ټول افغانان مکلف دي چې ترې په کلکه دفاع وکړي. د دې پنځه مادي پریکړه لیک په یو بل برخه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوی چې خپلې اړیکې د اسلامي ورورګلۍ پر بنسټ تنظیم کړي او له تفرقې او اختلافاتو څخه ډډه وکړي. دغه شان له افغان عالمانو هم غوښتل شوی چې په دې پریکړه لیک کې مطرح شویو مسلو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره له خپلو منابرو څخه کار واخلي. هڅه مو وکړه په دې غونډه کې د ګډونوالو ځینو دینی عالمانو نظر واخلو، خو دوی ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. که څه هم د افغان دینی عالمانو په دې پریکړه لیک کې د پاکستان یادونه نه ده سوې، خو په پاکستان کې ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان وایي چې د دې غونډې پریکړه لیک په حقیقت کې د پاکستان د حکومت د هغو غوښتنو ځواب دی چې د طالبانو له مشر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه هیواد پر وړاندې د جګړې د حرام اعلانولو لپاره فتوا صادره کړي. په پېښور کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام جنرال قونسل حمد جلیلی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت یو غوښتنه همدا وه چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. خدا چې افغانستان حکومت ډایرکټ په پاکستان کې عملیات حرام نکړل، من هيسي مجموعه یو عامه فتوا یې صادره کړل، نو دا یو شکل لاشکل باندې د دوغې د موافقې په اساس نامه موقف بیا تاییدوي او یو اندازه د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګي دي.
ښاغلی جلیلی وایي چې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې افغان طالبان په پاکستان کې دننه له پاکستاني طالبانو سره ګډ عملیات ترسره کوي. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت داسې غونډو په تنظیمولو له دینی عالمانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. د دې جالي کارپوهانو حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم کې استفاده ابزاری از دین و علماي دینی
فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دین زه فکر کوم چې د سیاسي وخت ساتلو لپاره د دین او دینی عالمانو کارول د افغانستان د خلکو لپاره یو ناورین کېدای شي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د خلکو لپاره یو سوي او دا غوښتنه شوي وي چې د دوی حقونه تضمین شي او محدودیتونه لري شي. په دې صورت کې د دینی عالمانو دریځ ګڼل کېدای شي.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه په داسې حال کې سوي چې د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرکې په اوږدو کې له نښتو وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې څو ورځې یې دوام وکړ او دواړه خواوې یو بل د درنو تلفاتو په اړولو تورنوي. دا نښتې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته وسوې چې کورني او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. د افغان طالبانو او د پاکستان د حکومت استازو په تېرو دوو میاشتو کې په دوحه، استانبول او ریاض کې څلور ځله سره لیدلي تر څو خپل اختلافات لرې کړي. پاکستاني لوري په دې غونډو کې ټینګار کړی چې افغان طالبان باید فتوا صادره کړي چې په پاکستان کې جګړه ناروا ده. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد داخلي مسله بللې ده. د یادونې ده چې پاکستان په تیرو دریو میاشتو کې په کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا او کابل ولایتونو کې څو ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې ملکي تلفات هم اړولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په امنیتي پیښو کې 14.1% زیاتوالی راغلی. د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یې اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې راغلی دی چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو او ګاونډیو هیوادونو سره سرحدي پیښې شاملې دي. فیروزه عزیزی جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې امنیتي پیښو زیاتوالی موندلی دی. د دې سازمان د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې راغلي چې دوی د روان میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې په ټول افغانستان کې 2200 پیښې ثبت کړي چې د تیر 2040 کال د همدې مودې په پرتله 14.5% لوړوالی ښیي او په ټکو یې ډیری تلفات پکې ملکیانو ته اوښتي دي. په افغانستان کې وضعیت او د نړیوال سولې او امنیت لپاره یغیزې په نوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د دې سازمان د سرمنشي په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 11مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلي چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو ډلو حملې او له ګاونډیو هیوادونو سره یې سرحدي نښتې شاملې دي. د راپور له مخې د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو که څه هم طالبانو ته کوم د پام وړ زیان نه دی رسولی، خو په ټکو یې د 14 پیښو پړې منلې چې پکې په لاسي بمونو ځینې بریدونه او د طالبانو په پوستو او کاروانونو ډزې شاملې دي او له دې پیښو 19 تایید شوي دي. په راپور کې د طالبانو ضد څو وسلوالو ډلو لیست شامل دی، لکه د ازادۍ جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ملي جګړې جبهه، د ملي تحرک جبهه، د افغانستان د خلکو د اسلامي ازادۍ جبهه او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ، چې د راپور په ټکو په بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، نیمروز، پنجشیر او تخار ولایتونو کې د بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. له دې سره یاد راپور زیاتوي چې په دې موده کې د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو په شمیر او کچه کې کموالی راغلی، خو د دې ډلې پر وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو عملیات لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې 15 مخیز راپور کې دا هم راغلی چې د اګست په 12مه د داعش خراسان څانګې ادا وکړه چې د دوی دوه جنګیالي چې د غلا په تور نیول شوي و د کندوز له زندانه تښتول شوي او د توقیف په وخت کې وژل شوي. د اګست په 14مه طالب ځواکونو د داعش خراسان څانګې یو قومندان ووازه او د اګست په 15مه داعش خراسان څانګې ادا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې یو کس د طالبانو د مخبر په توګه اعدام کړی دی. ځینې عام افغانان وایي که څه هم اوس ترهګري او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې په پټه فعالیتونه کوي، خو په خبره یې وخت په وخت په ځانګړې توګه وروستیو ناڅاپي بریدونو دوی ته د امنیت په اړه ویره راچولې او په خبره یې خپل او د خپلو کورنیو د امنیت په اړه مطمئن نه دي. د کابل کاری وی اوسیدونکو سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسف باید بگویم که افزایش حوادث امنیتی در ماهای اخیر
له بده مرغه په دې وروستیو میاشتو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی، خصوصا هغه چې قربانیان یې عام او بېدفاع خلک دي، ته اندېښنه وړ دي. که څه هم ځینې سیمې ارامه ښکاري، خو د دې ارامۍ تر پوټکې لاندې د بې باورۍ او ویرې څپې دي. موږ تل په ویره او اندېښنه کې یو، خصوصا کله چې چیرې عام خلک، ماشومان او ښځې هدف ګرځول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې درې میاشتني راپور کې دا هم راغلي چې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 18مې پورې له ایران، پاکستان او تاجکستان سره د افغانستان د پولو په اوږدو کې څو او بېلابېل سرحدي پیښې رامنځته شوي چې د راپور په ټکو ډیرای دی په خو دوه خو ته ملکی او پوزي تلفات اړولې دي. د راپور کې په دې موده کې د غنو هغو پیښو ارقام او نیټې لیکل شوی چې په کونړ، ننګرهار، خوست، بدخشان، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندوز او نورستان کې په سرحدي سیمو کې دواړو خواو ته د هوانونو او ځمکنیو نښتو له امله خلکو ته مرګزوب لیاوښتي دي. د ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه د هغو سیمو اوسیدونکي چې په ځلونو د پاکستان هوایي بمباریو سره مخ شوي وایي د مرګزوب لی د خطر تر څنګ ډیری وخت خلک له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کیږي او په ورځو ورځو پټیو او سرخلاصو سیمو کې د نښتو پای ته په تکلیف کې انتظار باسي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
گاونڈی ہواد دن خطو سرحدی سرحدی نہ خطو تلپات ہوائی بمباری پوجی باندھی ډیر په تکلیف کې دي. دوی خواران خپل کلی کور سیمه ولسوالی پرېږدي او کزیتاوی مرکز ته کډه کېږي. دوی نه یوازې په تکلیف کې دي او یا خپل کلی کور او سیمه پرېږدي، بلکې دوی پکې مالی او جانی زیانونه هم لري. نه هوایي بمباریو په نتیجه کې دوی خپل ماشومان، ښځې، نارینه هم دوی پکې د لاسه ورکړي.
راپور زیاتوي چې د اگست له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر 3 سمپوري ملګرو ملتونو درش پیته امنیتی پیښې ثبت کړي چې مستقیمه د دوی کارکونکو اغیزمن کړي، خو په 2040 کال کې د ورته مودې په جریان کې اته او یا پیښې وي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې دواړو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو په وار وار په افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت دعوی کړي او ټینګار یې کړی چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او خبرداری ورکړی چې د امنیت ګډوډونکي کړی او ډلې به هم وځپي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت، سیاسي تحولاتو او پرمختګونو، له دې هېواد سره سیمه ییزې همکارۍ او اړیکو، اقتصادي حالاتو او مرستندویانو د بشري مرستو او اغیزو په اړه هم بیلابیل موضوعات راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د مورچلو نښه کولو په هدف د افغانستان پر خاوره بیلابیل بریدونه وکړل، خو طالبانو تل دا بریدونه غندلي او ویلي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان غړي نسته. دواړو خواوو د دې وضعیت د پای لپاره څو ځلې په دوحا، استانبول او ریاض کې سره بحثونه هم وکړل، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. همدارس یادونه کوو چې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب ګورئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي د خپل تړون لغړو هیوادونو وغوښتل چې دفاعي هڅې پیاوړي کړي چې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د مارک رو د ناتو عمومي منشي مارک روته د جرمني په پلازمینه برلین کې دا خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې کېدای شي دا جګړه ونښلي چې زمونږ پلرونو او نیکونو به هم داسې یوه جګړه هیڅکله لیدلې او زغملې نه وي. جزئیات احمد شبر اوروي.
د ناټو عمومي منشي مارک روټه وایي چې د ناټو اکثر غړي د روسیې د بیړني ګواښ احساس نه کوي، خو حقیقت دا دی چې دوی باید ډېر ژر لاس په کار شي، خپله دفاعي بودیجه پراخه کړي او د وسلو د تولید چارې زیاتې کړي چې د هغسې جګړې مخه ونیول شي چې زموږ پخوانیو نسلونو لیدلې وه. شاخلی روټه وویل چې د روسیې دوهم هدف اروپا ده، خو اکثر لا هم په دې باور دي چې زمان د دوی په ګټه څرخي، خو حقیقت داسې نه دی. اوس هغه زمانه ده چې باید د ناټو غړي هیوادونه څه وکړي. د ناټو عمومي منشي بیا وویل جګړه زموږ د دروازې تر شا رارسېدلې، روسیې جګړه اروپا ته رارسولې او د ناټو متحدین باید ورته چمتو واوسي. د ناټو عمومي منشي دا خبرداری هم ورکړ چې شایي روسیه د 50 کلونو په ترڅ کې د ناټو پر ضد له پوځي ځواک استفاده وکړي. د ناټو له عمومي منشي سره په خبري غونډه کې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرس بیا د اوکراین د جګړې د حل پر لارو چارو خبري وکړي او د واشنگتن د سولې طرحې ته اشاره وکړه چې د اوکراین د خاورې یوه برخه روسیې ته وسپارل شي او جګړه ودرول شي. د وویل د دې طرح په ارتباط د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. صدر اعظم میرس بیا وویل اوس دا مهمه ده چې اوکراین د خپلو کومو سیمو ورسپارلو ته چمتو دی او د دې پریکړه باید د اوکراین ولسمشر او ولس وکړي. میرس د ناټو له عمومي منشي مارک روټا سره په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې دا به یو تېروتنه وي چې د اوکراین ولسمشر په داسې سولې مجبور کړو چې د اوکراین ولس له څلورو کلونو جګړو، مرګ، ژوبلې او سختیو وروسته سر ورته ټیټ کړي. د ناټو متحدین او شریکانو د چهارشنبه په ورځ د اوکراین لپاره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو او مهماتو د چمتو کېدو ژمنه وکړه. د روان کال د اګست له میاشتې راهیسې د ناټو متحدین او شریکانو هره میاشت له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو نظامي مرستې ژمنې کړې دي او د رویټرز اژانس په باور تمه ده چې روانه میاشت او راتلونکی میلادي کال به نورې مرستې هم وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله دا یخچالونه ورځ تر بلې د اوبو کېدو په حال کې دي او کرنه، مالداري او آن د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي لپاره د خلکو ژوند ګواښي.
باغونان ډیر متضرر شول. دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاور شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته خیول په بشپړ ډول وچو دي.
د کاریزونو اوبو وچ شوي. کوم باغونه چې موږ کاریزونو اوبو ته خو اکثر وچو دي. متضرر خود څه کوي چې سل په صدره باندې تللي باغونه په ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اند څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانې سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته. په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي.
نن د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډېری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی په سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکي سخت اغیزمن شول.
مدیر دادگاه خودم هم خیلی متضرر شدیم.
ډیر زیات زیانمن شو. زموږ باقی زیانمن کړ. ترګي ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه. اند اوبو چینه او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چشمه های آب وجوها هم از بین رفت.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکوش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د هغو بادونو څنګه موږ مخنیوی وکړو چې واوره له ځان سره وړي. همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی. د اوبو هوښیار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځني بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونه برابرول دي. د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
هڅه مو کړه دغه اقداماتو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو عوامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ غړي کا ځواب نه کړه. د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د 10م کنفرانس یا COP10 کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه وه ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی.
facebook.com/azadiradio
قدر مناوریدونکو او سم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ 12 کلو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلسکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د 12 کلو اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوې دي. د محبس مسولان وایي د دې کار هدف دا دی چې بندیان تر خوشي کې دورسته ځان ته کاروبار پیدا کړي او بیا جرمونو ته مخه نه کړي.
دا پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړی شوی چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سمبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټرسایکلو د ترمیم، فلزکارۍ، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکارۍ په برخه کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال روري ته ویل:
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې دیار شي باره کې ان شاء الله موږ ته ډېر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زرک خوب دي، د لپاره خې دي په آینده کې موږ دی باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړي، ځکه موږ به ناکامه نه راځو، موږ به دلته زده کړې کړي، نو راتلونکي کې دا ډېره فائده لري.
د ګردې زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیزې برنامې دوی لپاره ګټورې بولي او وایي د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سمبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډېر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي:
ولې جرمونه کوي؟ خال دې بیکاره واجه جرمونه کوي، بیا دلته ښه زده کړې روانې دي، انداسې خیاطۍ د لوره، او ډېر خلک داسې روغلل بندیان وو چې هغوی هیڅ نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان وویل دوی ته چې په زندان کې څومره ښوونیز پروګرامونه جوړ شي هغوم را دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین وویل:
داسې کسان راغلی وو بلکې زندان ته چې هیڅ شی نه وزده، ډیر ښکلې کارونه زده کړل، سره دا یو لویه سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سیو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه تر واخلو.
بل لوري ته د ګردیز محبس مسؤلین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړې کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل:
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملاً نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. همدغه شان په هیر پروژه کړو کې موږ عملاً په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازی کې شاګردان درو چې هغه خپل درسونه زده کوي او چارې ښه په مخ روانې دي. آینده کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلفې برنامې په لاره باندې واچو او تر څو وکولای شو چې دغه څخه هغه اشخاص چې د مجرم په نوم راکړل شوی ده بیرته ټولنې ته سالم، نیک، پوه او په یو حرفه باندې سنبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډېری جنایي جرمونه او یا برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامې لا ډېرې کړي.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې تاسو د آزادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تلو مهربانه را پس پیچلی نما سلام علیکم کی هیلی میومنی درنو سکون کو هیلی دا چیرو غا جورو سی وخت مو تر دیمه حاله په خیر رسولی بی تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرغلاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوسره خرنې شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي. پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو. افغانستان د امویانو په دوره کې امویانو په 1300 قمری کال کې یا 1400 میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړي او دوی هم نیوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنی په 1300 قمری کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړي. بیا نیوي کاله په پرله پسې ډول سره نیوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو لارې همدارنګ پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سندونو مساعدې هوا او همدارنګ د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی وو. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمي لامل وګرځېدی. یعنی دوی په تنګ دغه حالت د چې د دوی د دربار مصارف ډېر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې دوی د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول. چې دا حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نارامي لامل وګرځېدی او د ډېرې ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډېرې ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی. دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل. ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړي سول او دوی حمایت کوي. ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دوی هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو دغه وعده پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي. که څه هم دوی د یو بل سیال ونو دغه وعده پر ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر شي. نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د باسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسار پټ کسان ونیول شول. لاس او پښې ځینې پریس ولې د مویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د باسیانو پلویان په سخته توګه وسرله، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي. مګر د دغه کارونو په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تېرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راتلونکي دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه څه دي چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي؟ د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنی هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه وو دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل، د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متاسبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لېږدول کېږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کېږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لېږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه و عباسیانو ته لېږدول کېږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب یې ابو مسلم و، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد و، چې دی بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش چې هغه د جوزجان د انبار د مضافاتو څخه دی په دغه کلي کې زېږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې وه، عربي ژبه زده کړې وه. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشي نه ښکاره کوله. په 19 کلنۍ کې بیا دی د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکۍ سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیره ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروشت کلنۍ کې دی د کوفې ښار ته ولاړې او هلته یې سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسي سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلودې د هغه ګوند سره یو ځای سو. د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا دی بیرته هیواد ته راستون سو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېری ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پولې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنۍ اختر کې د سفیدنج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دوی نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دوی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېره چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس تلقان سرخس توس غور نیشاپور د دې ترڅنګ د بلخ تخارستان او د نور سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله د پدې وخت کې پدې ونه توانېدي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانه د کورنۍ وروستنی واکمن و د مروي د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر ساري او هغو ته مات ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویانو وروستنی او د امویانو وروستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي او په 1300 قمری کال کې د کوفې د ښار په جامع جمعات کې ابوالعباس صفه خلیفہ اعلان کړ او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل شو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو په ترکوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وادي چې ور کړی دی هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتن کوونکو ته په شسترګه نه کتل کیږي. نو ځکه لمنځ وړلو لپاره لاسونه بډوحال او تر هغه وخت پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کی. بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکی په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو د چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمری کال کې په غور کې امیر سو او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنې لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ځکه چې دی یو ډیر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر دی د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتون کوونکو سره ولاړ وو او دغه پاتون کوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړي وو، نو دی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ دی یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدا ویلی دی. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سید نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولوي او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیش ډول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي په ځله سره ترلاسه کوي او په دغه عباسي خلافت ترسېدلو کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چل
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی پدی هیلی چی روخ و جور بایست و وقت پا موتر دیمه حالا پا خیر رسولی وی تست طولتا در دولستم طولگی تاریخ مزمون دویم لست شرخ لست ویم پدی هیلی چی رن روز هم دل وست را خرنیشی بارا سر مل پاتیسی و دنر برزی در موضوع سخه گتا وخلی نن مو موضوع در افغانستان در احمد شابه بعد زینستی پا حکل ده در چی پا افغانستان که در احمد شابه بعد وکمانی سخه و روسته توک در حقه زینستی تاکل کیجه در حقه در وکمانی دوره چه دول ده نور از خپل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن د چي په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمنۍ د هغه دورې سره سم پای ته رسیږي نو تیمورشاه وخت رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1228 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د ریژې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و. یعنی کله چې احمدشاه بابا ژوندی و یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه درته په میراث پاتې وې هغه سیمې ښه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانې بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان لوی امپراتوری د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1290 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورې ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار ته نږدې و لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بل حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله لکه فتح خان یا شاه دوست شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان وو چې د دولت دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو او د دې ترڅنګ د هغه کسان وو داسې خلک وو چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالاحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت ته دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بالاحصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنی واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي د هغه لومړنی واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د رندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ یې د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان رندوي او شاه محمود واک ته رسېږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی. دولتي چارې قدرت ته د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کېږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي. خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، دی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشکی، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه یې کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پرېږدي. هغه و چې بیا وزیر فتح خان په ډېر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي او مګر له دې سره بیا سره له دې چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشکیلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې، نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځته تاکته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوی چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک یې د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کېږي او کومې لاسوهنې کېږي؟
د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ د چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سو د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله یعنی بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتې دوست یې کړی چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان څه وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق لوو په حق لوو د چې احمدشاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق لوو ویل. د دې ترڅنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول وه د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنی شیبو کې د دغه وروستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری جو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شه چری.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
ganam rang zwani marga